سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز فرشته حق ته خبري خبرونه درته وړاندې کوم پیل کو د دې سات په خبرونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونو نما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې ده ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي یونما په یو خبر پاڼه کې چې د یک شنبه یې خبره کړې ده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا او تنبایو له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ورونکې لیدلوری دی چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله څرګندونو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي نوموړي همدارز ویلي دا د افغانو ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسخ عملو وړ محدودیتونه پراخوي ان له کوره بهر د ښځو غږ پر ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼي طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي وروسته له دې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوي یو شمیر رسنیو د رادیوګانو او همداراس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړي څو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیوي خبرونه ودروي طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لومړی لش پګم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته لکتو منه کړې وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې دي د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوی لویه بې عدالتي بولي ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر نن یکشنبه د خپل وزارت د حساب ورکول په پروګرام کې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل څوک چې مذهبي صلاحیت نه لري باید له ځانه مفتي جوړ نه کړي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دا هم ویل چې موږ ثابته کړې چې په هر برخه کې زموږ پرې اکړې له اسلام او شریعت سره سم دي د زیاته کړې چې د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې د دې ډلې دریز او پروګرام هم د اسلام له اصولو او د افغانستان له دودونو سره په ټکر کې نه دی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوي چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي میکل پرون شنبه په یو بیان کې ویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي د همداراز وویل چې بایدن نوم راستیالی افغانانو ته شا واړوله او د چارې طالبان و هڅول چې د افغان جنو او خزو د لسیسو بریاوي لمایزه یوسی ل بل خو د هالیوډ د سینما ناموته ستوري انجلینا جولی د طالبانو نوې قانون زپونکي او شرمونکي وباله هغه پر خپل انستګرام کې لیکلي هغه حکومت چې د خزو مخ سترګي غږ او قدرت جرم غني به همته او زپونکي دی د طالبانو د امر بالمعروف د نوې قانون په دیالسمه ماده کې ویل شوی چې د خزو غږ باید وانو ریدل شي او مخونه او ټول بدن یې پټوي د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سل لس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کډوال به خپل خوخه او په زوره د تورخم سپین بولدک اوریخم پله او سلام کلا اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوی دی ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بی اسنادو کډوالو د ایستلو اعلان کړی تر اوسه پورې شپږ سوه زره ډیر افغانان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوي دي اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه وکړل د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خوولای دی د اسرائیل پوځ ویلي وروسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخ راکټي حمله په باب معلومات ترلاسه کړل د هوایي حمله وکړي ل بلې خوا د لبنان حزب الله ډلې ادا کړي چې د خپل یو وژل شوی جیک پوړی قومندان فواد شوکر د غچ نیت یې د اسرائیل پر لور رسولګونه توغندي وشته لیدلی دي. د حزب الله دغه قومندان تیر میاشت ووجل شو. پر لبنان تازه حمله داسې وخت کیږي چې مصر د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو د بل پړاو کوربه دی. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتې مخ کې پیل شوی. د امریکا متحده ایالاتونه اروپای ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په شکل پیژني. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې دغه هیواد په لویدیز کې یو څو تنه د چړې په وارونو وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږ ویشت کلن او د سوریه وګړی دی. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو ستلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې درته دا راپورونه لرو چې په افغانستان کې د یونما دفتر د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی او د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان وایي له ډېرې مجبورۍ ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
پېښور ته راغلی یم د خپلې ناروغۍ له وجې نه. نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوي نه و، دلته راغلو خپل د تداوي لپاره.
د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي د شپږیزې سږنۍ لیګ ښار زبې وایي ځوانانو ته پکې ډېر د لوبېدو چانس ورکړل شوی.
سږ کال شپږیزه کرکټ لیګ کې ستوري لوبغاړي له ځوان لوبغاړو سره ولوبېدل او همدا و چې ځینې ځوان لوبغاړي د بهترین کارکردګیو سره د لیست په سر کې راغلل.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زمونږ خبری ټولګه د راپورونو برخه ته راغلاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسخ عمل وړ محدودیتونه لا پراخوي. دې قانون ته یو شمېر نور کورني او بهرني خبرګونونه هم ښودل شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دې نوي قانون ته د پراخو کورنیو او بهرنیو خبرګونونو سره سره دوی پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوي قانون ته غبرګون سره ویلي. دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي. یونما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تونبایو په حواله لیکلي، دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسخ عمل وړ محدودیتونه لا پراخوي چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په مزایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه. یا د کمیټې د اګست په 24مه نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي، موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي. د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د پر رسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف، پنجرې امید، د افغانستان د میرمنو غږ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 24مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه ملي کیږي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخلوطولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې او رد بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړي دي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرسته ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډېر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بېکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بېکاره کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړی زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرز العمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالانې د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړ توګه حذف سي،
افغانستان حذف شول.
د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان نجونو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادعا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
راپور مو واورېده. اوس هم د تلیفون په لیکه کې را سره فضل هادی وزین، د پوهنتون استاد او په ترکیه کې میشت د مسلمانانو عالمانو ټولنې غړی را سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. که په سر کې راته دا ووایي چې تاسو حتمن دغه قانون لوستی دی، په دغه قانون کې ډېر مهم ټکي یاد شوي دي چې بیا د خلکو ترمنځ په خصوص د میرمنو ترمنځ بیا هم ډېره ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. تاسو دا قانون څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې د رسم څخه ودو وایم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دې معنی چې په اسلامي ټولنه کې فضایلو ته ښه کارونه د خلکو رابلل او د بدو کارونه منع کول دا یو اصل دی. هره ټولنه اسلامي ټولنه کې باید موجود وي. او دا چې په افغانستان کې د سرپرست حکومت لخوا وزارت جوړ شو، د تدین عمل لاندې مخکې بغیر قانون کار کول، اوس چې دغه او ډېر سرغړونې د ځینې محتسبینو نه کېدله، او دا مثبت ګام دی چې د دې لپاره قانون جوړ شو او دا ښه مثبت ګام دی. اما پوری چې ما دا قانون لوستلی دی، متاسفانه په دې قانون کې ګڼ شمېر یعنی د مثبتو شیانو سره سره متاسفانه ډېر ځینې شرعي تېروتنې هم پکې شته، ځینې علمي تېروتنې هم پکې شته. او په ټوله کې دا قانون که اصلاح نه شي په همدغه شکل چې اوس دا تشکیل شوی دی تطبیق شي، زه ګمان کوم چې د دې د مثبتو نتایجو نه منفي نتایج به ډېرې.
وزیم صاحب، طالبان همیش یو قانون یا یو امر چې کوي، قانون چې وضع کوي، دوی وایي چې دا د پاره کوي. لکه دغه وروستی قانون چې دوی وضع کړی، دوی وایي چې دا به د فتنې د مخنیوي لپاره وي. یعنی یو دلیل ورته دا وایي چې دا د فتنې مخنیوي. آیا اسلامي لحاظ نه علمي که تاسو راته دا ووایي چې فتنه څنګه ده او دا قانون به څنګه د فتنې د مخنیوي لپاره وي؟ تاسو که دا واضح کړئ.
اخه دغه چې وای دا د خزه مخ چې د جوړ د اسلامي امت د جمهور د اکثر بشپړ اکثریت فقها او په نظر کې او د حنفي فقه کې یعنی د متقدمینو کې د ابو حنیفه او د غوی د شاګردانو په فقه کې د خزه مخ او لاسونه تر مروند پورې او په خې دا عورت نه دی، حجاب کې داخل نه دی، یعنی ستر نه دی. او په دغه قانون کې د دې غوی په خلاف دا د خزه مخ د فتنې د وجه نه دغه پټول ضروري ګڼل شوی دی. نو دا فتنه خبره دلته راغلی، فتنه معنا دا ده مثلا چې کله چې یو ډېر ښکلی ښځه مثلا د خلکو توجه جلبوي، ډېر غلیظ آرایش کوي، مثلا آرایش سره سنگار سره چې د خلکو د نامحرم او نارینه توجه جلبوي، دا په دې حالت کې خدا متاسفانه دا استثنایی حالت چې ډېر کمی مثلا دا استثناء د قانون جوړ قاعده او قانون جوړ کړی دی. دا فتنې خبره دلته رامنځته شوې دي. یعنی اصل دا د اسلامي شریعت کې جمهور فقها او د جمهور د اکثر فقها او د امام حنیفه په شمول چې دغه رای داده چې د ښځې مخ د خځې مخ او د هغه لاسونه تر مړوند پورې یعنی کاف لاس او په خدا هغه نه ده دا عورت نه دی او څنګه چې په نموز کې عورت نه دی بیرون کوم چې ګل دوی نه هماره خلکو سره ګوري بیرون موږ دوی نور به حجاب کوي او دا په کې داخل نه هم په دغه قانون کې د خځو د مخ د پټولو لازم ګرځولو د دلیل لپاره دوی د کلمې فتنه کارولې دي چې دا د فتنه چې فتنه ده او د فتنه رامنځته کیږي د دې لپاره د خځې باید خپل مخ پټ کړي.
ډیر مننه وزین صاحب. کدا راتوې په دې اخره کې نن هم یونما دفتر د ملګرو ملتونو د یونما دفتر هغوی یو اعلامیه خبره کړې هم داسې ډیر زیات نړیوال او کورنی او بهرنی خبرګونونه په دې اړه سوي دي، نو دا به د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې څومره تاثیر وکړي؟
ګوره ته باندې خود د قانون خو قانون خدای یعنی یو ناقص قانون دنشته د نه قانون به تر غوډ د خبره ده، لکه دا قانون اصلاح وړي چې دا قانون نه غوښته تطبیق شي دا په افغانستان کې ګڼ شمېر ټولنیز اجتماعي سیاسي مشکلات رامنځته کوي، د افغانستان بهرنانو خبره په خپل ځای او دا کېدای شي د هغوی سره رابطه نور مغه کې، خو لیکن بهرنان لپاره دا مهم نه ده چې د افغانان ټوخله کې جواب غونډي کې نه غونډي هغوی ته مهم نه ده، لیکن موږ ته دا داخلي یو مشکلات رامنځته کوي. البته او اسلامي سره سفارت حکومت دا په کار ده چې په معقول شریانو چې هغه مداخله نه وي چې هغه د مخ کې د افغانستان د خلکو حقوق نه هغه ومني، اما د بهر نه چې کوم دیکتاتوري او امیر راځي او د بهرنیانو په خوخه کوم نشو کولای چې خپل داخلي مسائل هغه کوی نه. اصل مشکل د داخلي ده که هم د اتخاذ د مکتبونو په اړه مشکل داخلي ده چې هغه مکتب دی باید فرانستل شي دی د نجونو پر مخ دا مخ یې چې د خارجانو غوښتنې د افغانستان د خلکو غوښتنې ده، موږ خپل ازادي ساتو او د مشروع شیان چې هغه د ټولو نړیوالو مسلمانانو هغه غوښتنې ده معقول غوښتنې اشکال نه لري چې هغه مخ په دې لحاظ چې هغه مخ د مقید افغانستان د خلکو غوښتنې ده.
وزین صاحب که تاسو خبرونو کې نن اوریدلی وي، نن د طالبانو د حکومت په خوست ولایت کې یو اعلامیه خپره کړې ده چې د هغه آنلاین کورسونه یا هم هغه خپرونې د زده کړو لپاره چې د رادیو له لارې یا تلویزیون له لارې خپرېږي دوی په هغه بندیز لګولای دی، هغه هم بند کړی دی، نو دا شان به د طالبانو دا تګلار نور څومره کړکیچنه کې او د خلکو په منځ کې بد اندېښنې نور څومره زیات کی؟
با سره دا خبره یعنی دا 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 شان د اندېښنې په کار دی او دا په کار چې د انجنونو پر مخ د مکتبونو دی خلاص شي کورسونه د پریخودل شي خلک درس وایي، دا هیڅ شرعي دلیل نشته چې نجونې درسونه وایي، دا مشکلات تهي په داخل کې دي، حکومت د سفارت حکومت د خلکو ترمنځ واټن او فساد مسافه زیاتوي، خلکو ناراضي ډېریږي، خارج بهرنیانو سره د حکومت رابط هغه کېږي، د سفارت حکومت ته پکار ده چې د دې شیانو د مخنیوي لپاره هر څه موقعي د قانون حکومت ته مخکې د قانون حاکمیت رامنځته شي، اساسي قانون چې هغه هر شی د خلکو د خزو نارینه او اساسي اقونه تعریفي اساسي قانوني تدوین شي او هغه د قانون حکومت به قانون په چوکاټ کې د حکومت خپل کړه تر سره کې تاسو د مشکلات پیدا نشي.
ډیر مننه
حکومت د مشکلاتو حل
مننه وزین صاحب. په لنډو ټکو کې په ورستۍ برخه کې کتک دار ته وایي چې د دوه عمره محدودیتونو په وځ کولو چې دوی د مذهب په نوم دوی وځ کوي د مذهبي لارې یا اسلامي لارې نه مونږ منځلارې او یا هم یو مناسبه لار څه ده چې تاسو یې پیشنهاد وایي؟
ورې مونږ دا د چې مونږ د قانون حکومت رامنځته کوو، یعنی قانون ټول د لپاره مرجع هغه قانون چې د اسلام په چوکاټ کې چې افغانستان سره مخالف نه وي، اسلام د ژوند سیستم او نظام دی، په اسلام کې نه توند افراط شته نه تفرید، هر شی په مشخص واضح لکه هغه موجود دی، که مونږ د اسلام په چوکاټ کې قانون رامنځته کوو د قانون حکومت خو ته لا شو زګمان کم چې ټول مشکلات حل کیږي، کله چې قانون نه وي په ملک دا د ذوق او سلیقې حکومت یا د فرمان حکومت یا د سیمه مشکلات دوام کوي.
ډیر زیاته مننه د خبرونې ته راغلی او له معلوماتو نم ډیر زیاته مننه. فضل عادی وزین د عالمانو د ټولنې غړی را سره په خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
یو شمیر افغانان وایي له ډېرې مجبورۍ ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي. دوی دا کوي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې بېلابېلې ستونزې موجودې دي چې له امله یې د مرض د تشخیص او درملنې په چارو بې باور شوي دي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
سمده کیږي چې به خبر تر راغلم د خپل ناروغي لواج نه نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوی نه و، دلته راغلم خپل تداوی لپاره چې اساسي تداوی وکړو او دوا واخلو نو موږ خپل تکلیف رافه شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو احسان الله او چې اوس د درملنې لپاره پاکستان کې دی. یو شمېر افغانان وایي د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ګڼو ستونزو له کبله نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره تګ تاړ کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد موسی بیا خپله مور د درملنې لپاره پاکستان ته بیولې وه. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دواګانې شرکتو ولا راوړي، تجاران ټول بې کیفیته دواګانې راوړي، ګټې خیوزل نه کوي، تاوان رسوي خلکو ته. هغه مریض د هر ته ورسي چې پر ځای دی چې کوم شي ته ګټه ورسي، تاوان ورته رسوي، نو هغه اخیر مجبور شي چې نور هیوادونو ته علاج لپاره بوزي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی نور الدین وایي چې موده وړاندې د لور په ناس ناڅاپي درد شو. د دولتي روغتون سربیره یو شخصي کلینیک ته یوړه. په خبره یې له معایناتو وروسته ورته وویل شول چې ستونزه یې جدي نه ده او له ورکړل شوې دوا سره به ښه شي. نوموړی زیاتوي د دوه ورځو په تېرېدو یې د لور د ګیډې درد نور هم زیات شو او دا ځل یې په کابل کې یو بل شخصي کلینیک ته چې بهرني ډاکترانو پکې کار کاوه یوړه. نوموړی ادا کوي چې ډاکترانو سملاسي د عملیاتو ورته وویل.
هلته بیا په ډاکټران لښو نه پوهېږم، پاکستاني ډاکټرانو فکر کوم. غور ورسې معاینات وکړه چې دا اپنډکس ده. اپنډکس همداسې اپنډکس اپنډکس شکېدلی وي. زه تېر زر د عملیات امر ورکړ چې څومره زر کېږي د عملیات. بیا مو نو عملیات کړ، بیا مو هغه سره ښه شو. تو سوچ وکړه چې دا درېش پیدلته مونږ په ډاکټرانو باندې ګرځوله او څوک په تشخیص نه پیدل شي، دې کې مشکل شي. ده
په ټولنیزو رسنیو هم په ورځني ډول ډیری داسې موارد خپریږي چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی، خو مخکې یو شمېر ناروغ لرونکو ورسره په خبرو کې ورته شکایتونه کړي او اسناد یې هم وړاندې کړي دي. د یادونې دا ډیری افغانان به پخوا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د یادو ستونزو له امله د درملنې لپاره پاکستان، هند او ترکیې ته تلل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او د هند او ترکیې د ویزو په سختېدو سره اوس ډیری دوی د درملنې لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، چې دې هیواد ته سفر کې هم وخت نا وخت له ستونزو سره مخ کیږي. د پکتیکا په یو شخصي کلینیک کې موظف ډاکټر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي ادا کوي چې دا مهال د طالبانو حکومت سره د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو امکانات نشته او نړیوال مرسته کوونکي هم د تیر په څیر مرستې نه کوي، نو ځکه وضعیت ښه نه دی. هڅه مو وکړه چې د افغانستان پر طبي سیستم د خلکو د نیوکو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا یاد وزارت روغتیایي وضعیت او خدمتونو د ښه کېدو ادعاوې کړې وي. د یادونې ده چې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلی وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه سازمان د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیا پالنې چارې ټکنۍ شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا څه کوي چې د اسرایل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې وربن او د یرغملو خلاصون ممکن شي. په دې اړه سمت ساروان جزئیات تیار کړي دي، تاسو واورئ.
د غزې په جګړه کې د اوربن د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکي وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخي چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خپور کړي، شپږ کلن دانیل پیچ نیوک، درویش کلن نیتای میتودی او 15 یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووژل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزي غزه کې په ځانګړې توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 328 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبه په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور لمخي د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یو لسغړي په خان یونس کې پر یو کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 3 جسدونه د مرکز ته ورول شوی دی. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیل په یو جلا برید کې 3 کسان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبري بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله بده یک شنبه په خبرو کې برخه وانه خلی، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې افسازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی ای مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو د شپږیزه سګنۍ لیگ خارځوی وایي ځوانانو ته په دې کې ډیر د لوبیدو چانس ورکړل شو. دوی په دې لیگ کې د ملي لوبډلې د ټولو لوبغاړو لوبیدل هم یو ښه اقدام یادوي، خو وایي ځینې مدیریتي ستونزې موجود وي چې باید کرکټ بورډ ورته په راتلونکي کې پام وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
په افغانستان کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزه پرون پای ته ورسیده. د عظمت الله عمرزی په لوبډل مشرۍ امون هنګانو لوبډلې د دې سیالۍ وتلولي خپل کړو. په دې سره د لومړی وار شو چې د لوبډله په پایلوبه کې بریا خپلوي. دا د شپږیزې لیگ نه هم پړاو چې د افغانستان د ملي لوبډلې نږدې ټولو لوبغاړو پکې برخه واخیسته. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي همدې ته په کتو د شپږیزې سکنۍ لیگ خارځوي وایي د مشهور او تکړه لوبغاړو تر څنګ د ځوانو استعدادونو لوبیدل د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره یو خزیره دی. د کرکټ افغان څارونکو سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل که څه هم له اقتصادي اړخه خای د شپږیزې سکنۍ لیگ د کرکټ بورډ لپاره خنو، خو ځوانو استعدادونو ته د چانس ورکولو او د دوی د ځلیدا لاړخه د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره یو خزیره و.
سکل شپږیزه کرکټ لیگ کې ستوري لوبغاړي له ځوان لوبغاړو سره ولوبېدل، او همدا و چې ځینې ځوان لوبغاړي د بهترین کارکردګۍ سره د لیست په سر کې راغلل. زبید اکبري، وفی الله ترخیل، صدیق عطل، لالا محمد غزنفر هغه لوبغاړي و چې دوی سکل خپل جوهر ثابت کړل او دوی په سکل شپږیزه کرکټ لیگ کې هم توپ وهنه هم توپ اچونه خطر سره کړه.
د کرکټ بل افغان سارون کې قاسم هلال هم سکنه سیزن خارځوي وای اوس نو د افغان کرکټ بورډ مسولیت دی چې لرامسته شوی استعدادونو د کرکټ په بیلابیلو فرمټونو کې ګټه واخلي.
کچیرته دغه سیالیو نزوانانو باندې وروسته کار وشي، هغه په بهرنیو میدانونو کې وروزل شي، لاغې نه وروسته کچیرې موقع ورکول کېږي او مسلسل موقع ورته ورکول شي، نو بیا امکان د دې شته دی چې مونږ دغه کم لوبغاړي چې په کور دننه ځلېدلي دا په بهر کې هم همدغسې وځلیږو افغانستان ته د خلکو به تر سره کی.
خدای وايي د نندرچانو او مینوالو لاړ خاصه غنې لیک خوندور نو او خیلا ملي دا وی چې د دغه سیالیو لپاره لوړاندې کمپاین نو شوه. بل کرکټ پو ابراهیم مومن هم د شپږیزې لیگ مدیریتي ستونزو ته اشاره کوي، وايي لوبغاړو ته په وخت د غلیګ پاړه معلومات نه ورکول، د لوبغاړو پاړه د لوبډل مشرانو پوره معلومات نه درلودل، او د کابل کرکټ لوبغالي کې ستونزې هغه سوچ د لیګ یو څه پک کړي وو. خاغلی مومن ازادي راډیو ته وویل د دغه ډول سترو لیګونو لپاره وړاندې اړتیا ده چې کرکټ بورډ پوره تیاری ونیسي.
اصول د چدې ټورنمنت لپاره هیڅ قسم تمریناتي کمپ تر سره نشو. کپتانانو د خپل لوبغاړو په اړه معلومات نه لرل. ډیر وروسته کپتان په دې باندې وته باندې چې هغه لوبډل وغه بیلانس وغه توازن برابر کله چې په دغه سي لیګونو باندې دومره مصرفونه کیږي دومره لګښتونه کیږي باید سم منظم ترتیب شي او پلان شي، لوبغاړي له مخکې نه خبر شي، او دا د کرکټ بورډ مسؤلیت دی چې وړاندې لوبغاړو ته دغه سه معلومات ورکړي چې په کوم تاریخ باندې دغه لوبه خبرېږي.
په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. شپږیزه کرکټ لیګ چې د پنځو لوبډلو ترمنځ د اګست میاشتې په 12مه پیل شوی او پرون د اګست په 23مه پای ته ورسید. که څه هم د سږکال په سیالیو کې کوم بهرني لوبغاړي برخه نه واخیستې، خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو چې ډېری وخت په بهرنیو لیګونو کې بوخت وي په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه.
د خبرونه په لړ کې به